اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خپرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده. د مریض دیارلسوه ونیوي د اسد ومو د میلادي 2013 د جولای 28. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د هرکلی او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړۍ دا مجله ز اسمت سروان د میر احمد ساپی په تخنیکي همکاري د په د دې سات په خبرونو پیلوم. د علماء شورا د منبر لاري له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 1250 غوښتون کې په سمندر کې ژغورل دي او د روسیې په مشه په ډلیز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤل په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی پرون مازیګر خبریالانو ته وویل وسلوالو د جلال آباد په درېمه ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برید ګرم وژل شوي دي. درې تنه د یاري ادارې چې دوی ساتونکي وو او یو مخترونکي او شهیدان شوي دي. اته تا نه پدې پیښه کې ټپيان لرو چې درې امنیتيان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه دیاري ادارې کارکوونکي.
د شاغلی خوګیانی په خبره افغان امنیتي ځواکونو د قابلو د روزنې له مرکزه شاوخوا 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ژغورل دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل شخ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر ژغ تر نامه لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي علت دی.
راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه او زوریدلې ملت ته به برخه نسوه. راځي جدي دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد پر ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر ژغ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقافو وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوي قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسیدو خوشحالي وکړه. په سیمه کې د اوسنۍ رادیو خبریال وایي چې د بادغیس مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا 6000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوې دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس دریو ولسوالیو ته وارداتي برېښنا وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیږد افتتاح کړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیې د حل کولو او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به په خپل منځ کې خبرې او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې تلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشي نه کړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ټرمپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشوت او ویل چې هیڅوک نشي کولی ترکیه دیکته کړي. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناهغوښتون کې له سمندر څخه ژغورل دي. د هسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپارو. په همدې حال کې د هسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاسکا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. نوموړي همداراز وویل دوی اوس د کډوالو لپاره د اندولوسیا په بندر کې د یو مرکز پر جوړولو کار کوي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت له بنده خوشي شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل د $10,400 په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکزی روان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 26 کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 اوري. د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې ګټورې بولي. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه ځکه چې دوی وایي
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي.
لوی څارنوالي د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولي. د خوست، هندوان او سیکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کلی جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درسو جوړولو کې، کلینیک جوړولو کې موږ سره باید مرسته وشي.
په ورزغان کې میشت خبریالان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیرې قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی چې د دواړو خواوو استازو د تیرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنښ رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له څرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او هڅه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جرنال وسپانې چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جرنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بله خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو ګډون مهم ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالي له لوري د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر شخ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کنفرانس جوړ شوی و چې حکومت کورنۍ او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح د افغانستان لوی چارنوال او د عالمانو د سراسري شورا رئیس د اداري په وړاندې مبارزه د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ټول ملت ملي او جینی عالمانو دنده به او بلله. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکارۍ، بېوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت دمن ادارا ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي. راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتلې ملت ته به برخه نه سوه. راځي چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعال دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیارغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت ترڅنګ دینی عالمان کولای شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
سول با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سول له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیدې پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامداره مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوی وس په صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا IRC چې د جګړه ځپلو هیوادونو طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپله تازه ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، 38 کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د IRC په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي او د BBC د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دا دی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 میلادي کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنې کې د نروې د مهاجرت شورا او د دا داخلي بیځایه سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سولو کې 2 اویا ستنه کړی سوي افغانان یو بیا مجبوره سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بیځایه سي. نیوزویک خبرونې بیا د هغې سویډني مواصلې په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته یې د یوه اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. یو دیش کلنی ایلن ایرسن چې په الوتکه کې و لخپلی څوکۍ ولاړ سو او ټینګار یې کاوه تر هغه چې دغه افغان له الوتکه ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښینی. په پام کې و دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکه وایستل سو چې ایرسن هم ورسره و او نور مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلی چې دغه افغان د اخراج لپاره شای بیا کومه نیټه وټاکل سي او سویډنی ماسله ایرسن بعد دغه حرکت له کبله له جریمی یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنه کې راغلی په الوتکه کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شاید د شپږو میاشتو بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکه کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر پنجشنبې پورې 4 میلیونه کسانو کتلې ده.
تاسې زموږ شخص له آزادي رادیو اوري و بجې او 3 دقیقې شوې. د خوست یو شمېر هندوانو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، کلینیک او عبادت ځای په بیا جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که حکومت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کورنۍ به چې له هېواده بهر دي بیرته خپل هېواد ته راولي. د دې موضوع تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل په رالېږلي راپور کې واورئ.
د خوست یو شمېر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیایي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې دی ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسېږي. د هندوانو کلي اوسېدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درنسو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرسته وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسېدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پېښو پر ضد ریاست مسؤولین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
غوښتنه کړې دولت په خپله کسان یاد رول نه دولت رول نه کتلی او بعضې ښه خلک چې دي یا د دولت دردمن خلک چې دي مونږ پوښتنه کې ګرځي په مونږ نه دردېږي مونږ کسي خو اجرا چا نه دي کړې چې کله مونږ ته جوړ شي درمسو هم چنا مونږ سره کوم چې مونږ خپل وطن ترسو ځکه دا مونږ افغانستان دی، مونږ افغانو یو، مونږ افغاني غیرت لرو، افغاني غرور لرو، ځکه په ما په سوټونه افغاني دي.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسېدونکی هم ورته غوښتنه کوي او وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلا په خوست کې نوم لري مونږ واخ نو واخ سي اثر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې مونږ سره کنسو خپل کلی تلو شو وېک شو نګ دینه هېد دی وسیدلو زپ د ټول کلی کې توسي نګ دینه وکړه د وسیدلو زین نه لرو همدا زیاده چې مونږ موقت استفادات نه کوو تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شایدو چې کومک وکړي ترڅو مونږ دا جوړ کو د وسیدو دی پوره مساعد شي
بلور ته د خوست چارواکي د یادولای د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کېده او هغوی ته زمینه برابره کړې چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکې کړي. د خوست د واري ویان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو دپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر لسرګندول ورسته به د دوی سره لازمي مرستې په دې برخه کې ترسره کړي.
یاد دیوی خوست له هغو ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو را په دېخوا ځمکې دوکانونه کړي او کورونه لري، خو په وروستیو دیرشو کلونو کې کورنۍ وتلي او په کلي کې لږ لږ هندوان د خپلو جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول اوسیږي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداری کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسیدونکي هند ته د تداوی سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداری پالي.
په ارزغان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپل خوښه کار نشي کولی. د خبریالانو چې د شهید سوي خبریال احمد امید خپلواک د ووم تلین په لمانځغونډه کې راټول شوي وو له دولته د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د دې موضوع په اړه له ارزغانه د شریف الله شرافت راپور.
ارزغان کې ځایي خبریالان وایي په خپل خوښه او په ډاډه زړه کار نسی کولای، که یو کړي نه ژوند دی په خطر کې دی. دی وای اوس هم آن له دفتر تر کوره چیزی هم ځانونه ژوندی نه احساسوي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې است په روزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډیر در تهدید لاندې دي. په عموم کې ټول روزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسی کړلای، یا هم د مخالفینو له لورې، او یا هم او که مخالفین نه وي دولت هم په شار کې دی په امن سي ګرځیدلای
کې د دولتي چارواکو له خوا ورته اختار ورکول کیږي. اوغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی. په دوم کتم کې بیا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنې کې یا نفوذ لري، یا هم توپک والا خلک لري، توپک سالاران لري. کچیرې ته بیا ژغ پورته کوي په دې ټولنه کې، هغه دې دوم کدم کې نه پرېږدي.
اوس لا هم زموږ خبریالان مسکونه نه دي، لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دوی صحیح ته ځي، کار کوي، زحمت باسي هر ورځ د مرګ سره.
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د ووم تلین په لمانځغونډه کې راټول سوي وه له دولته یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول، او دغه راز یې وویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې پخوانۍ قضیه وڅېړي، مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري، نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالی څه اندازه راکم سي.
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیرې قضیې وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې، نور خلک به بیا په خپله پوسی چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پیښي.
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې وما پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي. خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي، حکومت هم لبیک ورته وایي، قومي مشر هم ورته وایي، ځکه دی طرف نه دی، دی د ټولنې دپاره کار.
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي، او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې خبریالان د امنیتي ګواښونو سره مخ دي، بلکې معلومات هم پر وخت لاسرسی نه لري. د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا ژمنه کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمد زی ازادي راډیو ته داسې وویل: امید خپلواک په اروزګان ولایت کې د بی بی سي راډیو خبریالو چې و کال وړاندې په ترینکوټ ښار کې پر ملي راډیو ټلویزیون په یو ځان مرګ برید کې وژل شو.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د هیواد له حکومت سره د رواني وکلنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په پیلولو سلا کړې ده. د سوریه ولسمشر په ورستیو کې ویلي و که د کورد وسلوالو دا ډله خبرې ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې وځپي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د سوریه په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریه حکومتي ځواکونو په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. د کورد وسلوالو د دیموکراتیک اتحاد سیاسي څانګې پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کوردانو دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کورد وسلوالو او سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غني ختیځ ښار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریې د کوردانو دې ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریه د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په تیره مۍ میاشت کې ویل د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړی و چې که دا ډله خبرو ته آماده نشي نو پر وړاندې به یې پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریه حکومت د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان پړه چې وای د بشار اسد له استادو سره د سولې پړه خبري کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریه د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون ویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریه په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د برید شپږ ساعته دوام وکړ. د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا مشر وای علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل ږغ پورته کړي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلاوي ناو ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. هسپانیا وایي په تېرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندره ژغورلي دي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشی شو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 البته یوازې په لویو ښارونو کې اوریدای شي.
د ژوند رنگونه
منم زهره ده د نهمی نایی وسیدن که ایمه
زهره جان داره تو چه تخبل عیب جویی که کنی که ده خلکو
آله انسان بیگونه نده شاید چی کم وقت بمی گناه کردی مگم زیاد علاقه من دم نیمه سیاو چورتی که نمیده چه غیبتو کم یا ده چه خبری بکم علاقه من ده نیمه
کده چه عیب گوری مثلا پا دفتر کیوی پا کور کیوی پا کلی کیوی بیا چنگا مرتای وای نی وای کسا
کده چه عیب گوری ما کوشش کم چه بخطر قیب کم که بخبال کورنی کیه می اولاد سوکی که لکه طریقې پوی کوم او بیگانه کڅو کی بیا نه غواړم چې لکه طریقې نه پوی کوم یا که پوسم چې برم بدل کی چې څنګه مجلس کې اشتراک کوم
چې ډیر ایبجی کیږي مثلا خزه ډیر ایبجی کوي کناری نه
نو په خو به خزه زیاته کوله مګم نری نه مر سره هم شریک دي دی مستر
کوم ځای کې ډیر ایبجی کیږي په دفاتر کې په کورنۍ کې په میلا ځای کې په کوم ځای
دا خبرونه په دې کې چې بیکاره وسیږي کینی کاری خبری نکیگی او که بیکار کینه خامخایچ خبری کی هر چرت ده خبره ست دفتر کمسته کور کمسته کلی گذر کمسته ده بیکاری ده بیکاری نکیگی
اسوره بعد بوله ده عمل مثلا خدای مگر سوک تا صاحب جوی و کی اسوره بدربانی بد اول کیگی
ما په نظر باندې ډیر بد عمل ده هر بنده یو گناه یا اشتباهی کوشش کی سره دی او چار راز پټو ساتي ته دیو بنده یو راز ساته زی تا بیا پر راز ساتم دل پرنو زرا خپل هې دی کار علاقه مند نه ده چې د چا غیبت کی او کوم مخکې زما خپل افکاران د زنانه او تزیات وایم زرا ز پټ ساتم هو که ساون کی کوم خبره شکه خطا او وتله ته بیا ما و
دا مجلس نه خوښي چې دلته خلک ناس وي او بل پورې ملاندې و هي مسخره کوي یا جوی کی ته مجلس نه خوښي
نه دا مجلس نه مینه خوښي کی د علاقه مند نه چې په مجلس کې شې نه د چا غیبت کی چې کی نیت پنه غیبت ته ټوکه ده پټاکه ده ای بیو یم پکې ستاده نه می خوښيږي
ډیر زیات مننه
اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر از شما سلام عرض میکنم و سپهر یکتون بخیر